دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په دې خبرونه کې چې د کرخه پر غاړه نومیږي په امیر ساحل درته خراب لاستو اردوونکو په د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو پر موضوع نن هم په کابل کې غونډه روانه ده او په همدې موضوع باندې موږ له دوو پوهانو سره هم خبرې کوو. ستاسو نظرونه به هم په خبرونه کې شاملو او له تاسو به هم دا پوښتنه کوو چې تاسو څومره هیله من یاست د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو دغه هڅو ته. خو د دغې بحث تر پیل مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال خبرونو لپاره.
سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسله طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځان وژونکي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسیدلی دی. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درول لپاره هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 18 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. وسم د خبرونو تفصيل. د افغانستان د بارنو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزي غونډې ګډونوال د فروری تر پای له وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. صلاح الدین ربانی د خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني، افغان، چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزي غونډې ته وکړه چې له هم روانه ده. دای وای زه مطمئن یم چې موږ نن نه بحثونه د اسلام آباد او کابل تیرو څلور اړخیزو غونډو روان بهیر ته لا نوره ګټه ورسوي. تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې درې می غونډه کې ځانګړي پریکړې وسوي، نن هم موږ غواړو چې د څلور اړخیزو غونډې ګډونوال د دې میاشتې تر پایه پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات تیار کړي. بلخوا پرون د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال راحیل شریف د قطر په سفر تللی او هلته له چارواکو سره د طالبانو د دفتر لاله د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. خو بلخوا بیا افغان ولسمشر اشرف غني په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دغې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلاني ټاکل شوی او شپږ مرستیال اعلان لري. افغان ولسمشر د سولې شورا د غړو د معرفي په مراسمو کې وویل چې د سولې شورا نوي غړي به د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. د پاکستان کراچی پولیس داوا کوي چې پرون د ګل پورز نه وخت د لشکری جنگوي او القاعده بری صغیر نه قانونه ګرځول سو ډلو خلاف عملیاتو کې 12 مشکوک وسلوال وژل دي. پرون د ملیر پولیسو مشر راو انور خبر اعلان ټول اته وسلوال په پیپری او څلور په ګډاب سیمه کې وژل شوی.
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنا پرې وسلوالو ډزې وکړې. د 100 ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لږ تر لږه 8 وسلوال وژل شوي. 15 کلاشنکوفونه، 3 تماچې، په لوی شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه لشکرې جنگوي او القاعده بری صغیر وسلوال وړلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځانوژونکي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو، 10 تنه نور یې ټپیان کړل. د پروان د امنیې قومندانۍ جنرال محمد زمان مموزي نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي زیاتره ولسي خلک دي. د وای برید د سیاګرد په سیمه ییز کلینیک کې سوي، څلور سیمه ییز پولیس پکې وژل شوي او 9 ولسی وګړي پکې هم وژل شوي. 10 نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان د محل د پروان ملکی روغتون ته انتقال شوي دي. وسوال طالبانو د دې برید ذمہواري منلی ده. د افغانستان کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو په حمله کې 2 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ناړې ولسوالۍ اړوند د جبی په سیمه کې شوې ده. ښاغلی سید خیل زیاته کړه چې په دې حمله کې 3 طالبان هم وژل شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په حمله کې 5 پولیس وژل شوي خو چارواکي یې نه مني. روس له هغه چې مقدونیا خپل پولی د افغان کډوالو لپاره تړلې، د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویلي نسی کولای خپل هیواد د کډوالو په کیم بدل کړي. د مقدونیا د بهرنی چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي سربیا، کرویشیا او سلوینیا افریقا کړي چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم سي. د چارواکو په خبره په تیرو څو ورځو کې د ترشپږو سو زیات افغانان له دې هیواده بیرته مقدونیا ته استول سوي دي د ريپورتر نو مخي د محل د 5000 په شاوخه کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري اسار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی مشال ریډیو ټول له اروپایي وادونو څخه دا تمنه کوي چې د کډوالو سره دي دوه ګونی چلن وکړي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درول لپاره هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. د دوشنبه پر ورځ خبر شوی یو ګډه خبر پاڼه کې دواړو هیوادونو ویلي د جنگبندۍ د تړون کې د داعش له القاعده سره تړلې د النصره او د ملګرو ملتونو لخوا ترګري اعلان شوی ځینې وسله والې ډلې شامل نه دي. ویل شوی چې د شام په کړکیچ کې شیلې غاړې د فروری تر 16 مینوټو پورې د جنگبندۍ د دې لوازنامې سره خپل توافق ښودلی شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په شام کې د رواني مینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتونی ګام دی. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګونټانامو زندان د تړلو لپاره د هغه ریپورت د ورکولو تیاری کوي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېدی. ګونټانامو زندان په 2002 کال کې پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانستی و. اوسنی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار د پیلولو راهیسې د دې زندان بندول غوښت. هغه استدلال کوي چې اسلامي سخت دریځ د جیل د نورو کسانو د برتې کولو لپاره د انګیزې په توګه کاروي، خو هغه د کانګرس د مخالفت سره مخ دی. نن د پاکستان سپر لیگ شل ورځې میچونو فائنل د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیټیټر لوبډلو ترمنځ کې شي. دوبۍ کې کېدونکي دا میچ د پاکستان په وخت شپې په 9 بجو پیل شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم په اسلام آباد کې احمد الله د موسم او کرنسي حال دراوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 16 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 16 روپۍ 50 پیسې او 16 روپۍ، یو پاوند 19 روپۍ او شپېته پیسې او 15 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستے کی گی او 238 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، له 3 میاشتو راهیسې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډې روانې دي. په دې لړ کې نن هم په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې سره خبرې کوي چې طالبان د سولې مستقیمو یا نیغ په نیغه خبرو ته حاضر کړي. له دې سره سره د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته سفر کړی او په اړه یې ویل کېږي چې هلته ښایي له میشتو طالب مشرانو سره رابطې وکړي. سمو د مخکې د کاناډا یوې ادارې په ګواښ هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت پخوانیو چارواکو او ځینو پوهانو یو غونډه برابره کړې وه چې پکې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشوې. البته نن له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون یو خبر خپور کړی چې پکې ویلي چې حزب اسلامي او د طالبانو د سولې بهیر ته زیاته هیله مندي نه ده ښودلې. موږ نن په کرخې پر غاړه خپرونه کې هڅه کوو چې د شخړو هواري پر موضوع یو داسې بحث وکړو چې ځان په درې پوه کړو چې دا ډول بهیرونه یا عملونه څنګه ترسره کیږي او آیا هیله مندۍ وړ دي او که څنګه. په خپرونه کې راسره په کابل کې د شخړو او مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف میلمانه دي. تاسې هم د فیسبوک او ټلیفون له لارې را سره په خبرونه کې برخه اخیستی شئ. زموږ د میلمنو پر نظرونو تبصره کولی شئ او له هغوی پوښتنې کولی شئ. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. پروفیسر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خوشحاله اوسئ چې وخت مو راته راکړ.
ډیر مهرباني، تشکر.
خا اوریدونکو، تاسو را سره په فیسبوک باندې یو پوسټ لیکلی دی، هلته می هم ځنې پښتنې درته لیکلی دي، هلته هم خپل نظر را سره شریکولای شي. دغه نظرونه بیا زه د خپل دوه پوهانو سره شریکوم او دوی به ور باندې خپل تبصره ورکي یا شننه به کوي. همداسې کولای شي چې را سره رابطه وکړي. که په پاکستان کې تاسو په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ، په وړیا ډول راته ټلیفون کولای شي. له دې سره سره د ټلیفون څلور نور شمیرې هم لرو، په هغه هم را سره رابطه کولای شي او د افغانستان د سولې بهیر په اړه باندې خپل نظر را سره شریکولای شي، تبصره کولای شي زموږ د میلمنو پر خبرو او یا له هغوی پوښتنې هم کولای شي. نو د ټلیفون شمیرې په دې اعلان کې واوري.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 24 11 40 12 15 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې له سر سره ولیکې:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
د کرخې پر غاړه خپرونې ته را سره غوږ یاست او حکمت الله اعظمي چې په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی دی او د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف را سره دي. دواړو میلمنو ته به دا ووایم چې تر دې مخکې چې زه دا خپرونه پیل کړم، ما مخکې سات کې له قاضي حسن حقیار سره خبرې وکړې. قاضي حسن اقیار څه موده مخکې د پګواش غونډې ته قطر ته ورغللی او له ده سره مې د نننۍ غونډې په اړه چې دا د بیجینګ، کابل، اسلام آباد او د چین د واشنگټن ترمنځ کېږي، په دې اړه باندې مې هم ترنه پوښتنې وکړې او د چې هلته څه لیدلي وو په قطر کې له طالبانو سره چې غونډه شوې وه، د هغې په اړه مې هم ترنه پوښتنې وکړې. زه غواړم چې اول که ستاسو خوښه وي دغه مرکه خپره کړم او تاسو به واوري، بیا به راته خپل نظر ور باندې راکړئ چې څنګه تاسو یې څنګه شننه کوئ. سید اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب، سید، نو زه دا مرکه خپروم. اول ما له قاضي حسن اقیار پوښتنه وکړه چې د پګواش په غونډه کې چې دی ناستو د څه ولیدل.
پګواش په ناسته کې موږ چې د طالبانو د مشرانو سره کېناستو، د هغوی خبرې مو اورېدې، د هغوی نظریات مو اورېدې او زموږ سره په دې حیات کې هم د افغان حکومت رسمي او پخواني مهم چارواکي، د اکاډمي غړي، د پارلمان غړي وو، دوی د افغان حکومت د نظر نه طبعا خبر وو، دوی چې د دوی نظر واوره وو او ترمنو مسافه مسافه ډېره کمه وه، مونږ ته ډېره مجوري پیدا شوه، زموږ مجوریت پیدا شوه او دې نتیجې ته ورسېدو چې که چېرې واقعا ښه درېمګړي پیدا شي، څو ښه وسطاتو کې شي، نو د افغانستان بحران په تفاهم او په پسونه باندې ژر هواریدی شي.
اوس چې درېمګړي پیدا شوي دي، بیجینګ دی، اسلام آباد دی او واشنگټن دی، آیا دا ښه درېمګړي دي او که دي نو هیله شته دي چې دا به مسله حل شي؟
سره دې چې واشنگټن درېمګړی نه ده، کانادان واشنگټن ته د قضیې د اړخ په توګه به مې ګوري، خو د دې غونډه سره دا چې په مذاکراتو کې ناست ده، په خبرو کې ونډه اخیستې ده، بیا په ځانګړې توګه چین چې د طالبانو باور هم ورباندې ده، د افغان حکومت باور هم ورباندې ده او تر ډېره حده پورې د افغانستان په قضایو کې د پرې نقش ترسره کړی دی. نو دا امیدواري راپیدا کوي چې دوی او د پګواش جریان او د افغانستان د سولې نوی حرکت چې د نن مشرتبه معرفي شوه، دوی د په ګډه هڅو سره د واقعا د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد عمق د طالبانو تر سولې وغواړي. نو ډېر امید دا ده چې د افغانستان بحران پر سولهیز تفاهم یو اسانه هم ده پیدا شي.
قاضي اقیار صاحب، تاسو د نننۍ غونډه چې روانه ده د څلورو ترمنځ، داسې درته ښکاري چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي که نه؟ د طالبانو لخوا دا معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي.
څومره چې زما برداشت زما باور ده، طالبان د هر افغان سره د حکومت سره د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، خو شرط دا ده چې هغوی په دې یقیني شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي او د زر دوام خبرې کوي، د زر دوام د افغانستان د بحران دوران هم غواړي. دغه اطمینان چې طالبان پیدا کړي، هغوی خبرو ته آماده دي، خبرو ته یقیني.
یعنی دا هیله مندي شته دا چې دوی به حاضر شي، پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو بیا موږ خبرې کوو، نو دا ځل به له داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنگټن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
بالکل، خو د اعتماد د فضا را پیدا کېده د هغوی د مهم شرط د هغوی د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کښېنو، نو ځینې د اعتماد او د اوس د نیت د فضا د را پیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي. او د لومړی به داسې وشو چې د دوی په مسرانو په سفر باندې بندیز اخلا شو، ځکه چې دوی د چیرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي، نو دې سفر څنګه وکړي؟ یا دا چې په دې باندې انعام ایښودل شوی وي او د دوی حرکت کوي یا کوم ګاونډي هېواد ته یا دوی چې روزي او د امریکایانو د خلو دوی په تورنس کښې وي یا په دې باندې انعام ایښودل شوی وي، نو په دې خبره ده چې دوی بیا تعقیبېږي، دوی بهنیل کېږي. نو د دې دپاره چې دوی تعقیب نه شي، نوم یې د تورنس نه به دوی ایسته شي، د دوی د سر نه به د انعامونه پورته شي او د باور د فضا د پیدا کېدو لپاره به د ځینې ګامونه پورته شي. هغوی د طالبانو دریځ دا و چې د دې دا غوښتنې دا شرط نه ده، دا د سفر د اسانتیا لپاره یو وړاندیز ده چې که موږ سفر کوو نو باید موږ د سر نه بندي دا خوښ شي، نو د تور مس را نه خوښ شي. که تور مس وي، بندیزونه وي، زموږ په سفر باندې د موږ د سفر امکانات نه وي، زموږ په خبرو کې څنګه ګډون وکړو؟ یعنې هغوی په دې ټینګار کوي چې دا د خبرو لپاره شرط نه ده، د خبرو د اسانتیا لپاره پیشنهاد ده.
د سیاسي چارو لپاره قاضي حسن حقیار سره مو مرکه ورده چې څو موده مخکې د پګواش په غونډه کې په قطر کې موجود وو او هلته له طالبانو سره لیدلی ول. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته راځم، دغه مرکه چې تاسو واورېده په دې کې د چې کومې خبرې وکړې، ماته نه څلور خبرې داسې نوټ کړې دي. یو دا ویلې چې د افغان حکومت پخوانیو چارواکو یا اوسنیو چارواکو او د طالبانو ترمنځ په دغه د پګواش په غونډه کې ورته فاصلې کمې ښکاره کېدې. دا وایي که ښه درېمګړی نو هغه خو بیجنګ او اسلام آباد باندې اعتراض ونه کړ، په واشنگټن باندې د وکه حقیار چې هغه په خپل په دغه جګړه کې په شخړه کې واشنگټن دغه د ککړ د لاس لري پکې. او دریم د دا ویلي چې که اعتماد به فضا رامنځته شي، یعنی سفری بندیزونه او داسې شیان لرې شي له طالبانو، نو دا به ښه. ده دا ونه ویلې چې طالبانو پخوا به تاکید کاوه چې بهرني ځواکونه کله افغانستان ووزي نو بیا به خبرو ته کښېني. دا ځل د حقیر دا خبره هم وکړه چې دا شرطونه نه دي، طالبان وایي چې دا زموږ پیشنهاد دی، وړاندیز مو دی. دغه څلورو نقطو ته چې ګورئ، څه درته ښکاري تاسو ته؟
ډېره مننه سایل صاحب. اول خو اجازه راکړئ چې دا ووایم چې کوم غونډه چې پګواش دایره کړې وه، اول ته د افغان سیبل سوسایټي جامع مدني څخه همدارانو او ځینې سیاسیونو راغلي وه. دا د یو خوا د یو خوا هم رسمي دریځ نه څرګندوي او نه څرګندولی شوی. هلته افغان دولت کوم دولتي چارواکي په کښې کښې د نمایندګي نه کوه، او همدارنګه طالبانو هلته کوم کسان استولي وو، هغه د دوی رسمي موقف یې نه څرګندوي. نو دا مذاکرات نه وه، دا فقط یو کنفرانس چې د جګړې د افغانستان په جګړه کښې چې کوم خلک یو نه دخیل دي، هغوی په کښې کښې او په ځینو د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي. نو دا مذاکرات نه وه رسمي. او بل زه فکر کوم کله چې دا چې ولې طالبان هلته د بهرنیو ځواکونو وتل نه مطرح کوي، زه فکر کوم چې هغوی هم پر دې باندې اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دا ممکن نه دی. او دغه ډېر اپټمیست دا ډېر دوی د هغه اولو پرامیسز څخه وایي چې هغه ډېر لوړ وه، هغه وعدې خپل خلکو ته ورکولی چې مثلا مستر چو امریکا و نه وځي، موږ سوله نه کوو. نو دا اوس دوی په دې باندې زه فکر کوم په خپل پخوانیو خبرو باندې پښېمانه دي چې دا امکان نه لري، نو راځه خپل خپل تقاضاوي او خپل ډیمانډز باید راکم کړو. نو دا غزما نظر دی او زه فکر کوم کله چې بیجینګ ته راځي د یو درېمګړي په حیث باندې چې بیجینګ مطرح کوو یا چین مطرح کوو، زه فکر کوم دوی خپله هم ځینې ملحوظات لري چې بالخصوص د امریکا د حضور په وړاندې باندې. ګورئ، تاسو ګورئ بیجینګ به حتماً کوششونه کوي چې د افغانستان و مسلې ته و جنگ ته یو خاتمه یو سیاسي ځای حل پیدا شي، مګر هغه بیا په عین وخت کې دا ستونزم لري چې د امریکا یو فوجي حضور دی په خپل ګاونډ کې ولري. نو که چیرې هغوی طالبان دې ته اجروي چې سور دراشي، باید دغه مسله بیا د واشنگټن سره هم حل شي چې باید دوی د افغانستان د خاورې څخه د امریکا د حضور څخه کوم ستونزه ونه لري. نو دغه سوله ډېره پیچلې ده او دغه مجالس چې تر اوسه شوي دي دا کافي نه دي.
خا پروفیسر عبدالرؤف صاحب، کله چې داسې شخړې رواني، جګړه رواني، تر هغه وروسته بیا د سیاسي حل په اړه باندې غونډې شروع کیږي، دغه وس چې د افغانستان د سیاسي حل د پاره غونډې رواني دي، مسلسل څو غونډې وشوي، زله تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د سیاسياتو د استاد په توګه باندې آیا ولس، عام ولس ته دا هیلمندي په کار ده چې هیلمن اوسي چې وو دغه غونډې بل اخر یوې نتیجې ته رسیدای شي کنه؟
دیکھیے، مسکنیات سے داسې ده چې دغه خبره صحیح ده چې هر څومره شخړې وي او هر څومره جګړې وي، بالاخره همدغه مختلف ګوندونه او ګروپونه واپس راځي او همدغه خبرو ته کینی. نو موږ هم دا امید لرو چې که چېرته دا مختلف ګوندونه او اړخونه په دې خبره باندې ترسي چې یاره ګنې موږ د کینو او دا مسله د حل کړو او په دې کې د مذاکراتو کو او خبرې د وړاندې بوزو، نو د عوامو هم دا امید پیدا کیږي چې ګنې دا شخړه به حل شي. خو دا چې کوم خبرې روانې دي یا د افغانستان دا کومه مسله چې ده، نو د دې چونکه وخت یې ډیر شوی دی، نو په دې وجه باندې که چېرته عوام او خلک امید لري نو ورسره دا هم لري چې ګنې د دې نه مخکې کوم کوششونه شوي دي، نو د هغې په د هغه د دې په نیز باندې چېرته کامیابۍ ته نه دي رسېدلي، نو یو تشویش ورسره هم د خلکو سره وي په داسې حالاتو کې.
دا د تشویش خبره تاسو وکړه په فیسبوک باندې، ځینې خلکو تبصرې کړي دي، اعظمي صاحب او پروفیسر صاحب دواړو ته یو دوه درې تبصرې لولم، تاسو بیا وګورئ چې دا خلک ولې داسې تبصرې کوي یا ولې داسې فکرونه کوي. الانور ننګیالی وزیر لیکي چې تر څو پورې امریکا او پاکستان د زړه له منځه کوشش ونه کړي یاسې وخت ضایع کول دي دغسې ډول غونډې چې دي. امریکا هر څه کولی شي، هر څه ویني، نو دا هر څه چې دوی ته دا ویني درول بندولی شي. همداسې متی الرحمان ملاخیل اډوال لیکي چې د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري چې تر څو خپلو موخو ته نه وي رسېدلي، خپلو مقاصدو ته نه وي رسېدلي، سوله ناشونې ده. شهید الله شهید خیل لیکي چې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، امریکا او داسې نور چې خپلو مقاصدو ته ونه رسېږي، تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتللی. ایاز عاطف بیا بل کس ته هغه دی لیکي چې خفه نشي، زم یو تبصره کول غواړم، او هغه دا چې څوک په خپل کور کې د بل دشمن ساتي نو هغه دې د ګاونډي نه د خیر تمه نه لري، لکه څنګه چې افغانستان هند ته په سلګونه سفارتخانې ورکړي دي او همداسې افغانستان هم دا ولري. او بل دا چې د افغانستان کې بلا جنګیالي ګروپونه دي، نو افغان حکومت به کومې جنګیالي ډلې سره خبرې کوي؟ دغه اندېښنې چې دوی وخی اعظمي صاحب دا خلک چې وي دا سلګونه سفارتخانې خو یو ډول مبالغه کړي دا بهر تقدیر خدا د دغه څلورو کسانو نظر چې ما تاسو ته ولوستو، تاسو څه وایي د امریکا پاکستان ډیر زیات ولې یادیږي په دغه مسله کې؟ اوایا دا حقیقت هم دی او د څېړونکو په توګه باندې دا حقیقت دی چې رښتیا هم دغه هیوادونه خپل مقاصد او خپل دلچسپیانې لري چې هغه ګټو ته ورسیږي، خپل اقامي ګټې ترلاسه کړي، نو تر هغې وروسته بیا دا مسله حل کولی شي.
مننه سایل صاحب. که د امریکا په وړاندې باندې زه وایم، ګورئ دلته تر اوسه پورې موږ داسې یو کنکلوژن ته نه یو رسېدلي، یو داسې نتیجې ته نه یو رسېدلي چې امریکا په افغانستان کې د مشکل برخه ده که د رای حل برخه ده. هغه په دې معنا چون چې طالبان دا وایي تر څو پورې د امریکا حضور او فوزي حضور په افغانستان کې نو موږ به جنگ جاری وساتو، نو په داسې یو صورت حال کې زه فکر کوم چې امریکا دلته په غیر مستقیم باندې د مشکل برخه ګرځي چې تر څو پورې دوی موجود وي یعنی سوله نشته. په بل حال کې بیا که د افغان دولت نظر ورته وګورو، امریکا دلته ډېره افغان دولت بالخصوص نوی رئیس جمهور اشرف غنی پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور لا زیات کړي، لا پیاوړی کړي تر څو پورې د ده دولت سپورټ کولای شي. مګر دا د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې بدل و، هغه غوښتل چې امریکا دې د افغانستان ولاړ شي. نو باید اول دا معلوم شي چې آیا امریکا د رای حل برخه ده که د مشکل برخه ده.
تاسو ته د یو څېړونکو په توګه څه ښکاري، امریکا په خپله مشکل دی که نه د حل برخه ده که نه دواړه دي؟
زه فکر کوم چې په دواړه دي، چون چې تر څو پورې چې دوی امریکایي حضور وي طالبان سولې ته نه راځي، دا لومړی شرط دی. او د دې څخه که چیرې طالبان د دوی په حضور کې سوله وکړي نو دا طالبانو ته یو سیاسي خودکشي ده، یو سیاسي ځانمرګی دی، چې چون چې ټول خلک به ورته وایي هغه خپل فالوورز یا خپل کسان چې
د دوی پلویان
ورته وایي به چې دا پلویان ده. دومره وخت مو نو څه کول، دیارلس کاله مو جنګ د همدې لپاره و چې امریکا ووځي، اوس هغه ایسته تاسې سوله کوي نو هغه به ورسره مشکلات پیدا شي. او بل د افغانستان دولت د نظره کوټو ګورو، د دې بیا ګارانټي نشته که چیرې امریکا ووځي طالبان به سولې ته راشي. د دې راتله نګرانی دا ده که چیرې طالبان ووځي که چیرې امریکا د افغانستان ووځي په طالبانو کې دا نظریه ډېره قوي کېږي چې دوی حکومت نیولی شي، دوی د افغان دولتي امنیتي ځواکونو پر وړاندې ډېره ښه جګړه دوی فکر کوي چې کولی شي او بیا وخت رسېدلی شي. نو په دې خاطر افغان دولت اصرار کوي او هڅې کوي چې امریکا باید خپل کومکونه د افغانستان سره په نظامي، اقتصادي او سیاسي دغه باندې جاري وساتي چې تر څو پورې دولت پایداره شي. او کله چې پاکستان ته راځو، پاکستان زه فکر کوم چې دلته په افغانستان کې په جګړه کې ډېر قوي اغېزه لري او مستقیم اغېزه لري، مګر د دوی رول زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې تر یو اندازې پورې اگزاجریټ شوی دی، مبالغه شوی دی. په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې هغوی خودمختاري غواړي او ښودل یې د هغه که په سیاسي لیول باندې وي او که په نظامي لیول باندې وي، دوی د پاکستان نه ځان جلا ګڼي. مګر دا چې افغانان او بالخصوص سیاسیون او یا مبصرین راوځي او پاکستان ته دغه کریډیټ ورکوي ټوله جګړه هر څه چې روان دي دا د پاکستان دغه دی، په دې کې پاکستان ګټه هم ځینې وړي او تاوان هم ځینې وړي. ګټه یې دا ده چې پاکستان اوس د سولې لپاره کلي ګرځېدلې ده. نو هر څوک چې افغان طالبانو سره سوله کوي باید د پاکستان د ګټ نه ولاړ شي. دا یو نوی کریډ دی چې پاکستان یې اخلي، مګر تاوان یې بیا دا دی چې دی بیا د یو دولت په یو سټیټ ټروریزم سټیټ سپانسر په صفت باندې پېژندل شوی دی چې ترهګري په سیمه کې سپورټوي. مګر زه چې تر کومه اندازې پورې بیا خپل تحلیل مې دا دی چې پاکستان راغند رول درلودلی شي، مثبت رول په سوله کې لوبولی شي، مګر خپل محدودیتونه هغې لري او پاکستان هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې په افغان طالبانو باندې څومره فشار راولي چې هغه نتیجه ورکړي. او په عین وخت کې تاسې ډېم ستا چې که چیرې پاکستان ډېر فشار پر راولي په هغه طالبانو ډلې باندې او هغوی به بیا بغاوت کوي او د پاکستان دښمن بم ګرځي، نو پاکستان هم په دې پوهېږي.
صحیح. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، دا د خلکو تبصرې چې ما ولوستې او د حکمت الله اعظمي صاحب دغه چې تجزیه مو چې واورېده، تاسو څه وایئ؟ رښتیا هم دغسې ای سټیټس یا هیوادونه یا ریاستونه هم دا کارونه کوي؟
حکمت الله اعظمي صاحب چې کومه تبصره وکړله، زه په ډېرو ډېره یو جامع او ډېره دغه تبصره یې وکړله، دا کومو خبرو ته چې هغه اندېښنو طرف ته اشاره وکړه، د پاکستان د طرف نه، د طالبانو طرف نه، نو زه د هغې سره اتفاق لرم. او خو دا یو سوال دی چې آیا امریکا د افغانستان نه وځي نو ګنې د دې علاقې او د افغانستان دا مسله به حل شي؟ زه فکر کوم چې دا مسله اوس د امریکې د فوز د وتلو وتلو سره به نه حل کیږي ځکه چې دا کمی مسالې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونو په دې سیمه کې چې په هغې کې پاکستان هم متاثره دی افغانستان هم متاثره دی نو دا صرف د یو د امریکني فوجونو د وتو سره به زه فکر کوم چې دا چې به ونیشي دا ډېره لکه جبره څېړنه غواړي او سوچ او فکر غواړي چې څه خبرې داسې دي چې هغه خو د امریکي فوج د وستلو سره تعلق لري او څه د دې فوج نه علاوه هم څه داسې خبرې دي چې هغه ټولې خبرې دي ته دې لکه سوچ او نظر ورکړي شي د هر طرف نه
صحیح او دا خبره چې کیږي پروفیسر صاحب چې هند سفارتونه خلاص کړي دي نو پاکستان هم دا حق لري چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي سټیټس یا هیوادونه داسې درته ښکاري چې دا یو کانسپیرسي تھیوري یا نظریه ده یو سازشي خبره ده که نه حقیقتا د هیوادونو بیهیویر یا کړو وړو ته چې ګوري هغوی دا کارونه کوي پنړی کې پټول نه لري
د حقیقت راته ډیر کم ښکاري ځکه چې عملاً په افغانستان کې دونه سفارت خانی ممکن هم نه دي چې ګنې هند هلته کې دونه کلاو کی لکه موږ په دې باندې پوهیږو د پروپیګنډې نه علاوه د یو استاد د سیاسیت استاد په حیثیت باندې دا خبره داسې نه ده البته د پاکستان د هند په اړه کې یو حساسیت لري هغه لکه معلومه ده پاکستان کې خلکو ته او په کار ته چې د افغانستان زمونږ ګاونډیانو ته دې هم د دې پته وي نو دغه حساسیت په خپل ځای دی او کله کله دا حساسیت بعضې قوتونه د خپل مقصد لپاره هم استعمال کی نو په دې وجه باندې که چېرته موږ د مسلې د جوړښت طرف ته روان یو نو په هغې کې د موږ د پاکستان د حساسیت که خیال وساتو نو دا په لانګ رن کې د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د خلکو لپاره زیاته مناسب وي او زیاته
فائدمند وي سید پروفیسر صاحب تاسو ته اعظمي صاحب تاسو ته په دغه خبرونه کې لږ ساتورست زه په دې خبره تر اعظم چې دا مسله چې حل کیږي د علمي پلوا د سیاسي پلوا چې تاسو سیاسياتو پلوا ورته ګوري د سیډون کې په توګه ورته ګوري اعظمي صاحب تاسو نو دا مسلې حل کېدلو طریقې کار چې هغه طریقې څنګه چې د غولس په دې خبره باندې مونږه پوکو چې دا په څه طریقو باندې دا خواو سره کینی او خبرې حل کړي او خلک هم کولای شي شراته ټلیفونونه وکړي ډیر خلک وسم ټلیفونونه کوي زه به یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلان کړم تر هغې وروسته به د خلکو نظرونه هم واخلو
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
مونږ سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ مونږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
د کرخې پر غاړه خبرونه ده. زه په امیر ساحل یم او په د افغانستان د سولې بهیر په اړه باندې په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحب سره خبرې کوو. یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی. صاحب ستړی مشې. نوم او سیمه.
زه د کابل نه خبرې کوم. غواړم یو خپل نظر ووایم. همدارنګه یو دوه پوښتنې لرم.
ښه، نوم دې څه دی او سیمه؟ کابل خو نه دی ټلیفون کړی. نوم دې راته وښیه.
نوم زما نوم اسحاق دی.
اسحاق صاحب، تاسې څه وایئ د دغې پوهانو خبرې مې چې واورېدې د دوی په نظر کې باندې تبصره کول غواړئ یا پوښتنه ترنه کول غواړئ؟
دوی دا خو د دوی نظر ده چې د افغانستان د مسلې او د افغانستان کې د سولې د راتګ او د افغانستان کسرې د حل لپاره دوی خپل نظریات وړاندې کړل. خو زما نظر دا دی چې د افغانستان مسله یوه نړیواله مسله ده او په دې کې اکثره د سیمې هېوادونه او نړیواله ټولنه مستقیما دلته په افغانستان کې د 50 هېوادونو حضور شته. زه فکر کوم چې دا به پرته له نړیوالې ټولنې د مرستې او د کومک نه موږ ونه کولای شو چې افغانستان کې سوله امنیت رامنځته کړو، او که چیرې دا کار ترسره هم شي تر څو چې د نړۍ هېوادونو ته دا د منلو وړ نه وي، جنګ جګړه به هغه پیدا کړي، دوام پیدا کړي. مثلا په خپله که چیرې دلته اوس په افغانستان کې د یو هېواد ګټې ته میلېږي او د بل هېواد ګټې نه ته میلېږي، زه فکر کوم چې دغه د سولې پروسه بیا هم د ناکامۍ سره مواجه ده او دغه هغه به دوام پیدا کړي. زما نظر دا دی چې موږ د دې پر ځای چې د نورو هېوادونو غوښتنو ته په افغانستان کې لاره ورکوو، ښه دا ده چې د افغانانو نظر دې د افغانستان په مسله کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راستو دپاره د افغانستان وړاندیزونه ومني. هغه دا به له یوې خوا د افغانستان ملي حاکمیت د خاورې بشپړتیا تضمین کړي، او له بلې خوا به دا د افغانستان د سولې پروسې ته یوه نړیواله لاره پرانیزي. پیغې وخت کې دا کېدای شي چې په افغانستان کې دا سوله رامنځته شي. خو بله خبره دا ده چې آیا د پاکستان حکومت او همچنان د دوی طرفداران طالبان دوی هم دا په دې مسله کې ګرم بولي د سولې په مسله کې، که یوازې افغان دولت ملامت بولي؟ بله خبره دا ده چې افغان دولت په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني او همدارنګه د دوی نړیوال ملګري یوازې خپل وسوال مخالفین ملامت بولي که دوی هم ځان ملامت بولي؟ تر څو چې دوی ترمنځ په دې اړه یو تفاهم رامنځته نه شي او د خبرو مثل چې کینې د خپلې غوښتنې سره مطرح نه کړي، زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې د افغانستان کسره په دې ډول چې دا اوس روانه ده نه تنخه دا د سولې سره بلکې په خپله د څلور اخیزه غونډه چې فعلا نن د هغې غونډه په کابل کې روانه ده نشي کولی د افغانستان بحران او کړکېچ حل کړي.
سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې اسحاق صاحب. بل کس هم راسره دی، انعام الله صاحب دی راسره. انعام الله صاحب ستړي مشې، لکه مروت راسره. انعام الله صاحب دی، تاسو څه پوښتنې لرئ، څه نظر ورکول غواړئ؟
الله موږ ډېر خوشحاله رما خود به لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې کوم دا چار فریقي یا چار ملکي کوم مذاکرات لګیا دي اوس په کابل چې نو زوان چې دی چې ایران یو ډیر غټ رول د نو هغه په دی چې ولې نه ده شامل. او بل پښتنه مې داد جی چې کچېره د حکومت د افغان حکومت او د طالبانو په منځ کې مذاکرات شروع شي، پرای دیو کې چې کامیاب شي، نو په افغانستان چې نور سټیک هولډرز دی، ګلبودین حکمتیار دا او شمالي اتحاد دا نور سټیک هولډرز دی، نو هغه به په دې چې څه رول وي هغه سره به څرنګې دا نور حکومت کسان یا طالبان هغه مذاکرات په څه طریقې باندې کېږي؟
صحیح ده، ډېره مننه انعام الله صاحب، ښایسته پوښتنې مو وکړې. پروفیسر عبدالروف صاحب، تاسو دا د اسحاق له کابل چې ټلیفون کړی او دا خبره مو واورېده، تاسو ویل دا یوه نړیواله مسله ده، باید نړیواله ټولنه انټرنیشنل کمیونټي یې هواره کړي، او دا هم ده چې افغان حکومت او افغان ریاست او ورسره طالبان او پاکستان دواړه خپلې ملامتیاوې ومني او بیا میز ته راکښېني. دغه طریقې د سولې راوستو د شخړو چې کله کانفلیکټس چې کله ریزولف کیږي په نړۍ کې او کینی خلک خواوی مختلفې کینی، هم دغه طریقې سره هواری؟
او زما خپل هم دا نظر دی چې دا خو دوی چې دی ته وویل چې دا نړیواله مسله ده، نو نړیواله مسله خو دا، خو ظاهره خبره ده کله چې د هل طرف ته ځي نو ټوله نړۍ نه کینی چې هغې باندې خبره وکړي، خامخا به په هغې کې هغه قوتونه کینی کوم چې د هغې سره براه راست متعلق کوي. نو هغه لحاظ سره چې دغه کوم عرفونه دي همدغه براه راست متعلقه دي، په دې وجه باندې د دوی په منځ کې چې کومې خبرې دي نو دا لکه کافی دي چې هم دوی په خپل منځ کې خبرې وکړي، ځکه چې دا عملا ممکن نه ده چې ټوله دنیا د کینی او په دې مسله باندې خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې د مذاکراتو په حواله باندې داسې دی چې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دې ټولو فریقو په یو د اعتماد دپاره څه داسې اقدامات وکړی شي چې دوی په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. دغه د تیرو مذاکراتو کې چې کومې غلطۍ شوي دي د هر فریق نه، نو هغه فریق هغه طرف ته دې لږه توجه ورکړی شي چې هغه غلطۍ دوباره ونه شي. او ورپسې دریمه خبره دا ده چې دا خبره بالکل صحیح ده چې مونږ دا خبره مخ په وړاندې بوتلی شو چې په دې کې هر فریق د خپلو غلطو اعتراف وکړي، که هغه افغانستان حکومت دی، که هغه طالبان دي، که هغه د پاکستان حکومت دی، یا هغه کې امریکا ده. ظاهر خبر دا چې د دې اعتراف داسې نشي کېدلی لکه څنګه چې مونږ په عامه ژبه کې دا وایو. خو د هغې لپاره داسې لاره راوستل شي زمونږ چې کوم انساني تجربات او زمونږ کومه پوهه دا هم دا ده چې داسې طرف ته دا خبره بوتل پکار دي چې په هغې کې د هر فریق دا وګڼي چې ګنې دوی په دې کې ګټه وکړله. او زما خیال دی چې په دې کې لږ د دنیا د نورو علاقو او د نورو شخړو د تجربو نه دا ټول مونږ استفاده وکړو، نو دا امکان شته دی چې مونږ دا خلک یو بل سره کینی او د یو بل خبره واوري.
صحیح پروفیسر صاحب، زه به تاسو ته بیا هم راځم او دا پوښتنه به هم له تاسو کوم چې داسې مثال تاسو لرئ چې د اوریدونکو ته تاسو ورکوئ چې د دنیا په غټو شخړو کې لکه تاسو د مثال او د تجربو خبره وکړه، داسې یو مثال به بیا ماته وروسته راکئ که مو خوښی، چې هغې ته په کتو د افغانستان د مسلې د هواري لپاره هم هلې ځلې وشي. اعظمي صاحب تاسو ته راځم، انعام الله صاحب چې دوه پوښتنې وکړي چې ایران ولې نشته په دې کې او په افغانستان کې خو نورې هم ډلې دي، او اسحاق صاحب هم خپل نظر څرګند کړه، دغې باندې څه تبصره کوئ، څنګه تحلیلوئ؟
سلامت شي. زه خو باید د اسحاق ورور په د سوال په ځواب کې باید دومره وایم چې سیدی دا مسله نور د افغانستان د جغرافیا څخه وتلې ده، دا ترانس نېشنل ده او د ورځې په اخر کې بیخي نړیوال ده، او د همدغه کارډ نه د همدغې مسلې او د همدغه امتیاز نه افغان دولت اوس استفاده کول غواړي چې دا وشي، او همداسې دغه ته په میډیا کې لام ډېر اکسپوژر ورکړي چې تر څو پورې وشي چې د افغانستان مشکل یوازې د افغانستان نه دی، او په دې کې باید ریجنل سټیک هولډرز هیوادونه چې په ځینې د دې خطر احساسولی شي او یا ورته مواجه دی هغوی باید همکاري وکړي. او بل کله چې دغه کمپټیشنز ریجنل پاورز کمپټیشنز باندې د کوم مسله یادونه وکړل، هغه دا دی زه غواړم چې ورته وایم سید افغانستان کې متاسفانه د نورو هیوادونو دغه کمپټیشنز د دې پر ځای چې دوی په خپلو هیوادونو کې اوسې په افغانستان کې د مثال په شکل چین او امریکا خپل ستونزې سره لري په افغانستان کې مخ وړي، ایران او امریکا خپل ستونزې سره وړي په افغانستان کې، دوی خپل ستونزې لري مګر په افغانستان کې دا کمپټیشن د سیاسي لوبې دلته روانه کړې ده. یا دا هم روشانه حقیقت دی سترګې نه سنې پټولای، پاکستان او هند هم دا رنګ خپل ستونزې سره لري چې په افغانستان کې دواړه هر لوري اخته دی د یو بل د تخریب پسې لږ ډېر. مګر زما په فکر د افغانستان د دولت موقف په دې کې ډېر واضح او څرګند دی، هغه دا دی چې موږ اجازه نور کوو، دا زموږ پالیسی نه ده چې د افغانستان خاوره دي د هیڅ همسایه پر وړاندې یا په امیډیټ همسایه او یا ریجنل نیبر پر وړاندې د افغانستان خاورې پاتې، او دا موږ بار بار د افغان دولت دا څرګندونې ایران ته هم کړي، چین ته هم کړي دي، او همدارنګه پاکستان ته هم کړي دي. مګر دا چې څنګه دې کمپټیشن څخه بیا هم ځان ایستلی شو، زه فکر کوم دا نو کې وخت ډېر غواړي او لام نور کار ته ضرورت لري. مګر دا موږ ثابته کړې ده چې د ټي ټي پي پر وړاندې باندې افغان دولت جنگیدلی دی، جنگ یې کړی دی، هغه جنگیالی چې په مرکزی آسیا کې چې جنگیږي چې د افغانستان په کې هیڅ د جنگ دغه نه لري اجنډا نه لري، مګر بیا افغان دولت افغان هم هیڅ واکونه در هغه پر وړاندې باندې جنگیږي، یا په ایران کې یا په نور زموږ یا په چین کې. نو زموږ موقف ډېر واضح دی چې موږ د ټولو مخالفینو ګروپونو پر وړاندې باندې بدون د فرق جنگیږو، او دا د افغانستان لپاره مثبت دغه دی. او کله چې راځو دې مسلې ته چې اوس مثلا تاسو وګورئ داعش تر ټولو لوی خطر دی چې په هغه کې پاکستان ته خپله دا خطر مواجه دی. د لومړي ځل لپاره تاسو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د دوی دغه په کنسلګری باندې د داعش د لوري حمله وشول، یا دا داعش کوي کېدل خپل پاکستان ته د افغان د خاورې نه لوی خطر دی. مګر دا هم باید یادونه وکړم چې افغان دولت د داعش پر وړاندې باندې هم جنګیږي، او ډېر خپل فعالیتونه یې کړي دي، چونکې دا یو کامن یو مشترک دښمن دی، او د همدې په همدې کې موږ دا ویل غواړو چې که چېرې په افغانستان کې جګړه اوږدېږي نو دا پاکستان ته مخیر بالاخره لا زیاتېږي، چونکې د افغانستان په افغانستان کې امنیت په پاکستان باندې مستقیم تاثیر کولای شي. او کله چې د انعام الله ورور سوال تر اعظم ایران ولی نه دی شامل، او یا د حکمتیار او د حزب اسلامي ډلې او نور ډلو سره به څه ډول کیږي، زه فکر کوم په افغانستان سوله سیدی ډېر سټیک هولډرز لري، مګر دغه وسنی چې کوم څلور دی، افغانستان، پاکستان، چین او امریکا، دا کافی دی. که چیرې نور هیوادونه ور اضافه کوو، هغه په دې معنی ده چې دا لا دغه روډ میپ لا سختیږي، لا مثلا دغه لارې ورکیږي، چونچې هر هیواد په دې کې غواړي چې سهم ولري، سهیم شي، چونچې بیا دې کولی شي چې د مذاکراتو د لارې خپل غوښتنې هم مطرح کړي. مګر زه فکر کوم چې دا څلور هیوادونه که چیرې دوی په رښتیا هم یو تفاهم ته سره ورسیږي او صحیح د سولې لپاره کار وکړي، دا کفایت کوي. صحیح ده، ایران به یو څه ستونزې ولري، مګر د ایران په خپل هم په افغانستان کې تر یو اندازې پورې امنیت د دوی پر ګټه دی، چونچې لکه بلې. او بل کله چې راځي د حزب اسلامي ډله ولې نه ده شامله سوې په سوله کې، او یا نور کوچنیو غټو ډلې، د افغانستان دولت موقف په دې کې واضح دی. هغه وایي چې موږ هر ډلې سره مذاکرات کوو چې هغه حاضر دي او راځي مذاکرات ته، او رئیس جمهور غني په خپل خبرو کې بار بار دا ویلي دي. مګر دا چې ډېر فوکس ولې طالبانو ته ځي، د دې سوال دا دی چې طالبان خو یو قوي ډله ده، او حزب اسلامي په افغانستان کې د طالبانو اپریشنلي یعنی په د جنگ په میدان کې دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې جنگي دي. حزب اسلامي یو خاص ګروپ دی، او افغان دولت په دې باور دی که چیرې دوی د طالبانو سره مذاکرات ته رسېدلی شي، نو حزب اسلامي دومره ستونزه نشي پیدا کولی. دا به یو کوچنۍ مسله ده چې هغه ډېر اسانه حل کېږي. نو لومړی باید طالبان مذاکرات کامیاب
شي. مدا زمي سه بل را سره یو قسم د ټلیفون پکر خدي سه بستړې ماشين نو موسمه د لاړ بل کس په واخلو سه بستړې ماشين نو موسمه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دراته خو سیمه
زه ګورنا آصف. خبر کوم
آصف سه پتا صبح سوای د ملمنون څخه پختنه لری
مودا پختنه لره. و ايو غن صلاح د څه د هم ځکني په شنار دا ابو غاری سره په ځای نه دیو
ستا په خبره ز پونه شو آصف سه.
هلو.
هاو په خبره دی پونه شو، مس راته وای بیا.
اها نو تاسو را بچی نه هدي کله افغانستان یو ایسه ملکونه یو عرب ملکونه غنا.
هاو
اږي څنګه امریکا نه وته لمو مسلمان نه امریکا نه وته نور پر خبره کول دا چې ټول کول دي.
ها سعید ډیر مننه، خوشاله اوسې. ها بل قسم را سره دی خسه بستړې مشینو موسمه.
تاسو ته ملوانو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه مهم راته وخی.
سلمان د سوده ملکان ناړي کې نیولې دي.
په خیر راغلی سلمان سپ تاسو څه وای؟
کوم د ملمن یاد وینو د طالبانو د حکومت د نسکورېدونه پس بون کې وغونډه شوه.
په بون کې وغونډه شوه بالکل.
او دا غونډه نه پس یو بل غونډه شوه چې هغه ته شپږ دوه یو نوم ورکړیو. او هغه دا کوم متحده په مشرۍ کې شو چې تاسو به د افغانستان په دې حالاتو کې چې کوم دی نو ګوتې نه وای او مخنیوی به کوي دا چې حالات ختم وي. نو که دا کوم متحده په مشرۍ کې د شپږ دوه یو ملکونه دی راغون شي چې هغه کې دا خو دا ګاونډیان شامل دي، نو دا ستونزه به هواره نشي.
صحیح ده، ډېر مننه سلمان صاحب، خسته پوښتنه مو وکړه، خوشاله اوسې. خا پروفیسر روف صاحب، آصف چې لکواټه ټلیفون کړی وو نو دا ویلي چې تر څو پورې چې امریکا د مسلمانو هیوادونو نه نیو وتلي تر هغې پورې دا مسله نه شي حل کېدی. دغه د سیمویل هنټینګټن هغه د اسلامي دنیا او د غربي دنیا دغه جګړې د تهذیبونو د جګړې یو 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 قسم نظر یې ورک، دا حقیقت دی که نه دی؟
پاکستان مسئلہ اغری خود امریکی سر براہ راست تعلق نشتا، اغا دینا نور ڈیرا جاتا جوارا دا. زد اصطا مثال درکم چی کچر تا امریکا دا افغانستان اوزی، نو آیا طالبان دیتا تیار دی چی ادھا کی بودنو کی ایسا آخلی دا اغی نظر دا حکومت بارا کی دا جمہوریت بارا کی بدل دے دا شانتی بیا دا اغی دا سر پا دے باندے عقیدہ نلری چی گری جمہوریت هم یو طریقہ دا. نو پدې ورځ باندې خدای وسې د دې نه علاوه د شریعت باره کې د هغه چې کوم نقطه نظر دی، افغان حکومت د شریعت باره کې کوم نقطه نظر دی، آیا هغه شریعت د افغان عوامو ته هم قابل قبول دی؟ دغه شانتې د طالبانو یا داسې قسمه ګروپونو د شریعت باره کې چې کوم نقطه نظر دی، آیا د پاکستان د خلکو هم هغه نظر دی او که نه؟ د دین بل یو تشریح لري. په دې وجه باندې د افغانستان امریکا هم ځي، د هغې نه پس ته به هم دا مسلې په افغانستان کې به هم وي او په پاکستان کې به هم وي. یو بل خبر آدمی صاحب یو خبر وکړل، ځکه هغه خبرې لږ اشاره کول غواړم.
بالکل بالکل بالکل.
هغې ذکر وکړو چې د افغان حکومت د اشرف غني چې کوم د خپل د فارن پالیسۍ کوم کوم اعلان اوس نه پوهېږم چې په چین کې کړو یا په شنګای کانفرنس کې کړو، زما خیال دی هغه کانفرنس هغه وینا که چېرته په غور باندې وکتی شي او هماغه خبرې خپلې کړي شي، هغه د ډېرو خبرو جوابي کې ملاوېږي. لکه مثال په طور باندې هغوی چې هغې ذکر کړو چې زمونږ د لومبنۍ خبره چې ده نو هغه زمونږ چې کوم امیجیټ نیبلز دي، مونږ د هغه امیجیټ نیبلز له پرایورټي ورکو. دغه شانتې ورپسې بیا د اسلامي هیوادونو ذکر کړو، ورپسې بیا د هغې نه پس ته چې کوم نو عالمي هغه هیوادونو ذکر کړو چې کوم غټ طاقتونه دي، او په هغې نه پس ته درېم څلورم ځای کې بیا نور هیوادونه یاد کړو. نو زما خیال دی چې په دغه کې بیا د افغانستان چې کوم نږدې هیوادونه دي، پاکستان، ایران او دغه شانتې تاجکستان، ازبکستان، دا ملکونه چې دي، چېرته د دغه هیوادونو به حساسیت خیال او ساتلی شي، نو زما خیال دی چې دغه به ډېره اهمه خبره وي.
صحیح. اعظمی صاحب، شلمان صاحب هم ټلیفون کړی و د ملکڼ او پښتنې وکړه، او دا پروفیسر صاحب هم دا خبره وکړه د اشرف غنی، د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه وینا ته په اشاره باندې ویلي. او هغه شلمان صاحب چې کومه خبره کړې وه، هغه د شپږ جمع دوه ګروپ چې جوړ شوی و په 1999 نه تر 2001 پورې زما په خیال کې، هغه وخت کې پکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل و، امریکا او روسیه پکې. بیا وروسته یو بل پروپوزل هم ورکړل شو چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو، په هغه وخت کې چې ورسره به په دې کې د دغه شپږو سره به یو بل ګروپ هم ور اضافه کړل شي، شپږ جمع درې به شي، یعنی ناټو به شي، دا ناټو یې پکې ور اضافه کړل، د دې نورو نه علاوه دوی به دا مسله حل کړي. او رؤوف صاحب هم د ولسمشر اشرف غنی وینا ته په اشاره باندې ویلي چې نږدې ګاونډي هیوادونو حساسیتونو خیال کې وساتل شي او د هغوی سره خبرې وشي، نو بیا دا مسله حل کیدای شي. څه نظر لري تاسو په دغه د شلمان صاحب او د رؤوف پروفیسر رؤوف صاحب دواړو نظرونو پاړه؟
ګورې، دا د رئیس جمهور غنی د خپل فورم پالیسی انځه سرکلز کې په پنځه دایرو کې ویشلې و، چې په هغه کې همسایګان او ګاونډي هیوادونه د افغانستان اسلامي نړۍ اسلامي هیوادونه دي، او په دریم کې بیا ویسټرن او هغه پرمختللي هیوادونه ډیولپډ کنټریز راځي، او بیا پسې وروسته ایشیا ده، او اخري انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي چې مثلا سارکو. دا د رئیس جمهور فورم پالیسی کې دا پنځه سرکلز دي، او دا ډېر واضح ویلي وو چې موږ به دغه تګلاره مخته وړو، او بهرنیو چارو ولایت د افغانستان هم همدغه تګلاره په خپلو خبرو کې وایي چې موږ دغه د رئیس جمهور غني دغه تګلاره مخته وړو، چې په هغه کې مثلا چین هم د چین خپل ځای لري، پاکستان خپل ځای لري، هم ګاونډی دی او هم اسلامي ملک دی، آسیا کې دی، او هم په سار کې ورسره ګډون لري، مشترک دغه لري. یا مثلا که چین وګورو نیبرز دی، او په نیبر سرکل کې راځي، ډیولپډ کنټری کې راځي، او انټرنیشنل. نو زه فکر کوم دغه موږ په افغان دولت په نظر کې نیسي، او د دې حساسیتونه چې کوم دي هغه ما مخکې مورته اشاره وکړل چې د افغان دولت موقف دا دی چې موږ خاوره به د هیڅ ګاونډي او پر وړاندې باندې استفاده نشي،
استعمالیږي
دغه زموږ استعمالی ژبنه دا به نه استفاده کیږي، یا که هغه پاکستان دی مثلا، پاکستان همیشه دا نگرانی لري چې هند په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري او په پاکستان کې بدامنی ته لاره هواروي، او یا همدارنګه ایران دی دغه په همدې شکل باندې د امریکا په وړاندې باندې نگرانی لري او یا تشویش لري، او همدارنګه مخکې مې یادونه وکړل چې چین دی. زه فکر کوم چې افغان دولت چې څه کولای شي د خپل موقف لږ لا هم نور واضح کړي، د دې پر ځای چې په اوسني مشکلاتو باندې فکر وکړي، هغه اپورچونیټیز، هغه کم ګټې چې دي، مثلا چې هغه سیمه او یا هم زموږ ګاونډي هیوادونه د دې څخه استفاده کولی شي، پر هغې باندې ډېر فوکس وکړي. د دې پر ځای چې موږ په ډایورجنس انټرست باندې فوکس
صحیح اعظمی صاحب، ستاسو غږ بار بار قطع کیږي، بار بار مو غږ قطع کیږي. زه در نه یو لنډه پوښتنه لرم. عبدالله زرمتی صاحب په فیسبوک باندې لیکلی دی چې آیا پاکستان په خپل دریز کې رښتیا هم بدلون راوستی دی او کنه هسی امریکا او چین غولوي. د زرمتی صاحب دغه خبرې ته کلنډ ځواب ورته ورکړي، له کابل چې تاسو ویني د پاکستان دریز کې بدلون ښکاري؟
باید دغه بدلون وشي او په عمل کې وشي، چون چې رئیس جمهور نن په راتګ جمهور غني داسې یو چپټر پاکستان افغانستان خلاص کوي، بل هیڅ رئیس جمهور پاکستان ته دومره ووټ نه و کړی، دومره شنیت یې نور بدلی. صحیح بوره دي چې دغه وکړي که نه، زه فکر کوم چې دغه سیمه بالخصوص افغانستان او پاکستان به د ډېر غټ تهدید سره مخامخ شي. دلته به ملټنټ په دومره پراخه پیمانه کې چې پاکستان به بیا نوي ځنې خلاص.
صحیح دی پروفیسر عبدالرؤف صاحب، تاسو د دې زرمتی صاحب دغه خبرې ته څه ځواب وایئ؟ تاسو چې له پېښور ورته ګورئ، د پاکستان په دریز کې په موقف کې په نظر کې د افغانستان په حواله باندې بدلون در تخکاری، یا د پېښور سکول حملې له وروسته چې پاکستان ویلو چې موږ بدلون کوو؟
زما په خیال باندې چې د پاکستان په موقف او د پاکستان په پالیسۍ کې کافی بدلون راغلی دی، او خو بل طرف ته دا هم ده چې د افغانستان کې د نن او همدغه شان پې دا خبرې چې کله مخې ته راشي چې ګنې پاکستان د داسې ځونه د عملن وکړي یا د زړه نه ده یا داسې، نو دا خبرې بیا خامخا لږ هیل فیلنګس پیدا کوي.
صحیح،
تر څو پورې چې د زړه تعلق دی نو د هغې خو هېڅ حکم ثبوت ته نه شي رسولی چې آیا دا خبره د زړه نه ده او که نه ده. البته که تاسو د پاکستان د تیرو د خاص کر دغه سکول باندې د حملې نه پس ته تاسو اقداماتو ته وګورئ، نو هغه زما خیال دی چې
د بدلون ښکارندوی کوي.
ډېره واضحه ده چې پاکستان اوس کوم موقف دی، هغه د زړو خبرو نه بدل دی.
صحیح، او تاسو سره او پروفیسر سه مخکې سات کې تاسو ته لڅخه دا پوښتنه کول غوښتل چې د یو نړیوال مثال ک تاسو اوریدونکو ته ورکړي چې دا شخړې هواریږي، نو نړیوالو تجربو تاسو ویل چې زده کړه په کار ده، نو د دې یو مثال ک ورته ورکړي او په نړۍ کې داسې مثال چې
زما په خیال باندې چې دې کې ساو په سیټ سویلي افریقا کې دا یو مثال کې دي چې الته کې لکه سیاسي مخالفین مو او هغه سیاسي مخالفت چې دین او هغه په د ټوپکو په جګړه کې هم دا بدل شو.
صحیح،
او تاسو ته پته ده چې نلسن منډیلا ویش کال په جیل کې ساتلې او هغه کې د حکومت اړخ د سپین پوستو د افواز نه د نورو سره ډېر زیات ظلمونه او ډېر زیات دغه شي وو، ډېر خلک پکې مړ وو جوبل شي وو، خو د هغې باوجود هم بیا هغه مسله نن تاسو ګورئ چې هلته کې هغه مسله هغه شانتې نه ده پاتې.
صحیح،
نو زما خیال دی چې که چېرته موږ هغې ته وګورو او د هغې نه موږ استفاده وکړو، د دې ځای خلک، د دې ځای پوهان او د لانور دی دغه ځای مطالعه وکړي، نو کېدای شي چې موږ ته نه بعضې خبرې داسې میلاو شي چې د هغې په بنیاد باندې موږ مخکې تلی شو.
صحیح دی، د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحبانو دواړو ته ډېره زیاته مننه چې راسره برخه واخیسته. د کرښې پر غاړه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا در سره یو. په مخامخه
تو کہیں دلے پمم پل توے د جمعت غاڑے چکتری کتری محبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغ ادن کرم یا بکڑم دا پختنوں